السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له افغانستان سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه.
افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ وو، بیا وچکالي وو، اوس ژمه را روان ده.
په کور دننه بیا د ډیرو خلکو جیبونه تش شوي او د لومړنیو توکو بیې آسمان ته ختلي.
پنځه اویا اتیاو ته ختلي دي. یو کیلو ګاز تیل همداسې ونیسه، نو د دې تر څنګ بیکاري هم خپل اوج ته رسېدلی ده. کار نشته، پیسې نشته.
د طالبانو یو پلاوی له دوحې وروسته ترکیې ته تللی. ترکانو د بشري مرستو ډاډ ورکړی. او کندهار کې د تازه میوو سوداګر وایي له پاکستان سره د لارې بندوالی ډیر تاواني کړي.
په زرهاو میلیونه افغانۍ تاوان کیږو، او دا اکثر د بزګر در اوږه کیږي، د زمیندار در اوږه کیږي.
نن د جمعې مبارک ورځ د تلی یا میزان درویشتمه او د اکتوبر 15مه نیټه ده. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. د ډله ایز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړې. د ماین پاکۍ یوې نړیوالې موسسې ویلي یوه لسیزه کې افغانستان له ماینونو پاکوي، او د غور د ولایتي شورا یو پخوانی غړی نامعلومه کسانو وژلی دی. بشپړ خبرونه. د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډله ایز امنیت تړون یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د افغانستان روسي تحولاتو د منځنۍ آسیا ثبات خراب کړی دی. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې سیدوروف زیاته کړه د منځنۍ آسیا په سیمه کې د بېلابېلو عواملو رایو ځای کېده بې ثباتي ډېره کړې او په بالقوه ډول حساس پړاو ته کړکېچ پراخولی شي. د ډله ایز امنیت تړون د لوی درستیز د اټکل له مخې اکثره هیوادونه د حالاتو د عادي کولو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو ته خپله ژمنه ښیي. د بهرنیو چارواکو له اقداماتو ښکاري چې دوی باید په سیمه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د ډله ایز امنیت تړون د غړو هیوادونو ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسیې او بلاروس د دفاع وزارتونو چارواکو د ویډیو کانفرانس له لارې په دې غونډه کې ګډون کړی و. دوی چشمیری د افغانستان غونډي یو شمیرې د افغانستان غونډي هیوادونه دي. یو اونۍ وروسته د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه هم پیلوي. د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یو مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان له لارې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه ترمز سرحدي ښار ته رسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ ویاندوی بابر بلوچ وایي له دې وروسته به بشري مرستې په الوتکه کې د ازبکستان ترمز ته ولېږدول شي چې له هغه ځایه د افغانستان مزار شریف ته یوړل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د روان اکتوبر په لومړیو کې د مرستو انتقال پیل کړی دی. څو تنه افغان ښځې د اروپایي پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل دي. د اروپا پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ډیوډ مک الستر د ساخاروف د سګنۍ جایزې د کاندیدانو لیست پرون پنجشنبه اعلان کړ او ویل
The nomination of this group of prominent Afghan
د دغه نام تو افغان شزو نومول کېدل د شزو د حقونو د هغو کسانو او خلکو د اساسي حقونو د ساتنې د ملاتړ قوي نه خره چې نه یوازې په افغانستان بلکې په درست نړۍ کې د دوی دفاع کوي.
ظریفه غفاری، شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، صحرا کریمی، مترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید ساخروف جایزې ته د کاندیدانو افغان ښځو په ډله کې شامل دي. تا ټاکل شوې ده چې د سخروف د جایزې ګټونکی چې 50,000 یورو ارزښت لري د راتلونکي پنځشنبه په ورځ اعلان شي. د ماین پاکۍ یوه موسسه وایي په 10 کلونو کې به افغانستان له ماینونو پاک کړي. د هیلو موسسې رئیس جیمز کوان بریتانیایي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړې چې ماینونه پاک کړي. د ښاغلي کوان په وینا سره له دې چې دا به لویه ادعا وي چې په 10 کلونو کې افغانستان له ماینونو په بشپړ ډول پاک شي، خو اوس چې طالبان واک په لاس کې لري د ده په خبره دا امکان برابر شوی چې په افغانستان کې ماینونه په یوه لسیزه کې پاک شي. په افغانستان کې ډیر شمیر ماینونه د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له مهاله پاتې دي، خو طالبانو هم په وروستیو 40 کلونو کې ډیر ماینونه ځای پر ځای کړي دي. په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد وژلی دی. د غور د دولتيار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمد او راري پرون ماسپښین هغه مهال وژل شول چې د ولسوالۍ له مرکزه د تیل جلال سیمې ته روان وو. ولسوال زیاته کړه چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. ماوین احمد په خوا د مشرانو جرګې د غړي په توګه هم کار کړی، خو په وروستیو کلونو کې په دولتيار ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅونوالو مشري کوله. د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی و کشف او ضبط کړی دی. تاجک چارواکو پرون وویل چې په دې پیټي کې 1500 کیلو هیروین، 400 تریاک شامل دي چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پولیسو ته په لاس ورغلی دي. د دې قضیې په تړاو شپږ تنه نیول شوي چې یو یې د ازبکستان او نور د تاجکستان اتبا دي. تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتره پوله لري او دا پوله له افغانستان، روسیې او لویدیځو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق یوه لار ګڼل کیږي. د تاجکستان د چارواکو د رسمي شمیرو پر اساس تیر کال په دغه هیواد کې 2.5 تنه مخدره مواد کشف او ضبط شوي دي. او د هالند بهرنی چارو وزیر بن کناپن په ویلي چې په کابل کې د یو ترجمان وژل کېده دا اړتیا تاییدوي چې هالند باید ژر تر ژره 2000 افغانان وباسي او پناه ورکړي. د نیدرلند ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې هالندي رسنیو ته د وژل شوي افغان ترجمان خپلوانو ویلي چې هغه له افغانستانه د هالند له لوري د ایستل کېدونکو افغانانو په لیست کې شامل و. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی، په دې هیله چې یوه خوښه او خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي. راځو د دغې خپرونې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له افغانستان سره د نړیوالو د فوري مرستې غوښتنه وکړه. د دې کمشنری ویاندوی وایي ملګری ملتونه له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو له نړیوالې ټولنې هم هیله لري چې د ژمي تر رارسېدو مخکې د افغانانو کومک او مرستې ته ودانګي. دوی ویلي سړه هوا او ورسره د خلکو ناچارۍ د ډیرو ژوند ګواښي. تفصیل یې د عصمت څاروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي که له افغانستان سره په بیړه مرسته ونه شي د دې هیواد اقتصاد به وپاشل شي او د ژمې له راتګ سره به بشري ناورین رامنځته شي. د دې کمشنری ویاندوی بابر بلوچ کابل ته تللی وایي افغانان له یوې خوا جګړو ځپلي او له بلې خوا وچکالۍ زیانمن کړي دي. د په نړیوالې ټولنې غږ وکړ.
زمون خواست د نړۍ سره دا دی چې تاسو په دا وخت باندې افغانانو افغانستان ایرئ نه، تاسو باید خپل مرست افغانانو سره وساتي. اوس چې موږ دلته ولاړو افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ و، بیا وچکالي و، اوس ژمره روان ده. دلته په شپې چې درجه حرارت میره دا اغا لکه صفر تتلای همشی او پا مخ کی دیر زیاد تنزی با افغانان لری خواست بیا دا دا دنڈینا دا ادارونا دا نور و خلگونا چی مخ ترازی با افغانان مرستو کی.
اروپایی اتحادیه دا سی شنبه پورز لافغانستان سره 1,200,000,000 یورو مرسته اعلان کرد. د دې اتحادیې د کمیسیون مشري اورزلا فون در لین د جیشل هیوادونو د مشانو په آنلاین غونډه کې وویل چې دا مرسته د اروپایي اتحادیې پر مخکنۍ اعلان شوې مرستې سربیره ده. ګڼو هیوادونو د افغانستان د اقتصاد د پاشلتیا د مخنیوي او د بشري ناورینده پیښیدو لپاره له افغانستان سره په مرستو ټینګار کړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکړی چې پرې نږدي چې د افغانستان اقتصاد سره وپاشل شي. د هغې په باور د افغانستان اقتصادي سقوط د هیچا په ګټه نه دی. د کډوالو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ وایي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ ملګري ملتونه هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
مزموج د یونیسیار مست افغانانو سره ستا موج پات سوی افغانانو سره په افغانستان کې د گاونډي هوادو کې چلتا افغانان پات کیږي مهاجر حساب
د ملګرو ملتو پر اساس 3 میلیون افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي چې د هغو له منځه یوازې 1 لک په روان 2020 کې بې ځایه شوي دي. د طالبانو له واکمنېدو سره له یوې خوا ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی، له بلې خوا د اکثرو خلکو پیرود وس کم شوی او په همدې حال کې د جنسونو بیې لوړې شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په وروستیو 2 ورځو کې زرګونو کورنیو ته خوراکي مواد، کمپلی او ځینې نور اړتیا وړ شیان ورکړي دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له افغانانو سره د نړیوالو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په کور دننه د ژمي له رارسېدو سره د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د خوراکي او سون توکو د بیو له بېساري لوړوالي شکایت کوي. د دغه ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې بېکاري اوج ته رسېدلې، د دولت ډېرو کارکوونکو له تېرو 2 میاشتو راسې خپل معاشونه هم نه دي اخیستي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو لاملونه په نړیوالو بازارونو کې د بایو لوړیدل دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې لوړیږي او د زمي موسم هم مخ په رسیدو دی، په دې هیواد کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بایو لوړیدو خلک لګاڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي. خلک وایي له یوې خوا خپلې تنخواګانې نه دي اخیستي او بلې خوا ته د بایو لوړوالي له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالشکور ازادي راډیو ته وویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. دا یې له طالبانو غواړي چې د دغو ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
په دې وروستیو کې هغه قیمتي ډیره لوړه شوې ده. په کابل کې فلحال اوس یو بجې اوړه په 2 شپږ 2 ورځ ته 3 خرڅېږي. همدارنګه غوړي چې وخت په خوا یو دومنۍ پی په 2 روپۍ وو، اوس هغه دقیق قیمت شوی دی 2 ورځ. همدارنګه ژمی هم موږ په تاسې پوهیږو چې ژمی را روان دی او همدارنګه ګاز قیمت دی، نفت قیمت دی او خلک هم وزګر شوي دي. نو موږ د مسؤلانو نه غوښتنه کوو چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی فرهاد چې د دولت کارکونکی و او اوس بیکاره دی، د سون توکو د بیو لوړوالي شکایت لري.
د طالبانو پر اتک سره قیمتونه خپل لاوج ته رسیدلي دي. ورځ تر بلې قیمتونه خپل لوړېدو دي. د لرګیو قیمت، زغال قیمت اوس ژمی مخ پر رسېدو دی. ګاز هم داسې بیخي لوړ شوی دی چې 15 او 80 تختلي دي. 1 کیلو ګاز تیل هم داسې ونیسه، نو د دې ترڅنګ بیکاری هم خپل اوج ته رسیدلې ده. کار نشته، پیسې نشته. په خو به مو یو کاربار وو، یو مصرفیت به وو، خو اوس د کاربار هم نشته، عاید هم نشته.
له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي سره له دې چې اوس مهال د توکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزه نسته، خو د خوراکي توکو او ګازو بیې په نړیوالو بازارونو کې لوړې سوې دي. د دغو خونو عمومي مشر توکل احمدیار ازادي راډیو ته وویل چې اوس د وړو او نورو خوراکي توکو لکه وریجو او غوړیو د یو ټن بیه له $80 لوړه سوې ده.
مواد خوراکي در عموم چالش شمی بود که سابق مواد خوراکی دمی خارجم کرد.
پټوله کی د خوراکي توکو ستونزه داده چې کله مړ لړنیوالو بازارونو لکه قزاقستان یا روسیې توکي راوړدول به یې ټیټوي. خو اوس د نړۍ په بازارونو کې د دغو توکو بیې په هر ټون کې لا اویا تر $100 لوړې شوې دي.
ازم جایی که تجارا خرید میکنن نرخ بلند شده و این نرخ تاثیر خود در سر بازار کابل ساخته.
ښاغلی احمدیار وایي چې د بانکونو ستونزې هم هغه څه دي چې سوداګر ورسره لاس او ګریوان دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي لامل په ګاونډیو هیوادونو کې اقتصادي تورم بولي، خو وایي چې دا تورم په افغانستان کې د توکو د بیو د لوړوالي په برخه کې بېساری دی. دوی د سوداګرو له لوري احتکار کول یو بل لامل بولي چې په خبره یې د سوند او خوراکي توکو بیې ورسره لوړې شوي دي. ومو غوښتل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واورئ چې طالبانو پرون له ترکی چارواکو سره کتلي، هغوی د بشري مرستو ډاډ ورکړی دی. خو اوس راځئ دې ته پام وکړو چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي دي. احمد شیبر ته به غوږ شو.
نیوز ویک مجله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا لیکي د طالبانو پلاوی را روانه اونۍ ماسکو ته ځي او د روسیې په مشرۍ د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو کې برخه اخلي. ټاکل شوی دی چې دا خبرې د چهارشنبې په ورځ وشي. د نیوز ویک په باور دا خبرې به د 2018 کال د خبرو په چوکاټ کې وي چې د روسیې، افغانستان، هند، ایران، پاکستان او چین استازیو پکې ګډون کړی و. نیوز ویک لیکي روسیا او چین په کابل کې ډیپلوماټیک حضور لري او د امریکایانو له وتلو وروسته د دوه هیوادونو هڅه کوي چې پر افغانستان خپل اغېز پراخ کړي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازو په وینا چې نومونه یې نه اخیستل شوي لیکي واشنګټن غواړي د کال تر پای مخکې له افغانستانه د امریکایانو او یو شمېر هغو کسانو د ایستلو لپاره چې ویزې لري الوتنې پیل کړي. ورځپاڼه لیکي تر اوسه د دې الوتنو نیټه نه ده معلومه شوې. بل لور ته یو شمېر افغانان د مځکې له لارې له افغانستانه په وتلو دي. د کډوالو نړیوال سازمان په روسیو کې ویلي دي چې هره اونۍ له افغانستانه د 30 او 200 ترمنځ کسان وځي. ګارډین ورځپاڼه لیکي په ترکیه کې هغه افغانان چې د طالبانو له رژیمه تښتېدلي دي ادعا کوي چې ترکی پولیسو وهلي دي، نیولي دي او بیرته یې له سرحده اړولي دي. ګارډین بیا د ترکیې په ختیځ کې د وان شار په لمنو کې د محمد الله سنګین په نوم د یوه افغان کیسه کوي. 22 سنګین عسکر و. د تیره میاشت 3 ځله د ایران له سرحده ترکیې ته واوښت او هر ځل چې اوښتی دی ترکی پوځیانو نیولی دی، وهلی دی او بیرته یې په زور ایران ته استولی دی. د لویدیز یوې بلې خپرونې ډیفنس پوسټ د افغانستان پر یوې امنیتي پیښې لیکنه خپره کړې ده. دا خپرونه د کونړ په مرکز اسدآباد کې پرونی چاودنې ته اشاره کوي چې د شیګل ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالله عرفان پکې ووژل شو او 12 تنه نور ټپیان شول. کونړ یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په لرې پرتو سیمو کې داعش فعال دی. ډیفنس پوسټ بیا لیکي چې له طالبانو سره د داعش دښمني نوې نه ده. له 2014 کال راهیسې چې دا ډله په افغانستان کې د خراسان ولایت په نوم فعاله شوې ده، له طالبانو سره یې دښمني پیل کړې ده. داعش له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د تر ټولو خونړۍ پیښې مسؤلیت هم منلی دی چې په کندوز کې تېره اونۍ د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعو په جومات کې په لسګونو کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل.
ترکیه وایي حاضر ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري بحران په مخنیوي کې مرسته وکړي، خو د دوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون په انقره کې د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیرخان متقی سره کتلې دي. طالبان هڅه کوي چې نړیوال د دوی نوی حکومت په رسمیت وپیژني، خو د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو په شان مسایل سبب کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه شي پیژندلی او په دې برخه کې په احتیاط ګامونه پورته کړي. تفصیل له اسمت څاروان اورو.
ترک چارواکي وایي له طالبانو سره یې تېره شپه په خپلو خبرو کې د افغانستان د یووالي لپاره د پراخ بنسټه حکومت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیې د طالبانو پلاوي ته د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه خپله سپارښتنه تکرار کړه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لشپژم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړي. که څه هم په وروستیو ورځو کې طالبانو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر 12 ټولګیو پورې زده کړو ته دوام ورکړي، خو په اکثرو دولتي ادارو کې لا هم ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي.
د متقی په مشهی د طالبانو پلاوی ترکیه ته پرون په رسمي سفر لاړ چې له دغه هیواد سره په دوه اړخیزو مسئلو او همدارس د افغانستان پر راتلونکي د ترکیه په همکارۍ خبرې وکړي. چاوش اوغلو خبریالانو ته وویل د طالبانو مشرانو ژمنه وکړه چې تر خپل وسه به د هغو افغان کډوالو مرسته وکړي چې له ترکیې څخه په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنې شي.
د طالبانو ادارې وویل که دا افغانان غواړي خپل هیواد ته ستنې شي، د ټولو هغو کسانو په شان چې اوس په خپل هیواد کې اوسي دوی به یې خدمت وکړي او په بیرته ستنېدو کې به یې ملاتړ وکړي. خو موږ له دوی سره په دې اړه خبرې وکړې چې د نورو کډوالو د سیل د ماتېدو د مخنیوي لپاره باید څه وسي.
سلګونه زره افغانانو ترکیې ته پناه وړې او اکثره یې هڅه کوي چې د دې هیواد له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امیر خان متقی په مشهی د طالبانو پلاوی تر دې مخکې قطر ته تللی و چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیرې وینډي شرمن او همداراز د اروپایي اتحادیې له پلاوي سره خبرې وکړې. امریکا طالبانو ته د داعش پر ضد په جګړه کې د همکارۍ وړاندیز وکړ خو طالبانو رد کړ. په همدې حال کې د روسیې حکومت په مسکو کې د افغانستان په اړه د راتلونکي اونۍ تر خبرو مخکې پرون پنجشنبه هیله وښوده چې طالبان به پخپله له بهرني ملاتړه پرته په افغانستان کې داعش وځپي. د راتلونکي چهارشنبې په ورځ روسیې د افغانستان په اړه د یوه نړیوال کنفرانس تابیا کړې ده. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی وایي مسکو به دې کنفرانس ته طالبان هم وروبولي. خو د طالبانو ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي
ما تصمیم نهایي طالب نه گرفته
موږ تر اوسه پورې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. موږ ته بلنه راکول سوې ده او تر غور لاندې ده.
مسکو په مارچ میاشت کې هم د افغانستان په اړه د امریکا، چین او پاکستان په ګډون کنفرانس جوړ کړی و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کندهار د تازه میوې سوداګر وای د سپین بولداک ولسوالۍ د لارې د تړل کېدو له امله په تیرو دولس ورځو کې په لسګونه موټره تازه میوه خوسا شوې او په خبره یې که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګر او باغ لرونکو ته به نور هم درانه مالي زیانونه ورسیږي. دوی د میوې د فصل تر پای ته رسیدو پورې د لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په کندهار کې د تازه میوې د فصل له پیل سره سم د سپین بولاک ولسوالۍ لار له تیرو دولسو ورځو راهیسې د طالبانو لخوا د سوداګرو او هر راز تګ راتګ په وړاندې تړل سوې ده. د لارې تړل کېدو تر ټولو ډېر زیان د دغه ولایت باغ لرونکو او سوداګرو ته اړولی او په سلګونه موټره تازه میوه یې د لارې د پرانیستل کېدو په انتظار خرابه سوې ده. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصرالله ظهیر وایي د لارې د تړل کېدو دوام به سوداګر او د انارو باغ لرونکي له سلګونه میلیون افغانۍ زیان سره مخ کړي.
په میلانه او افغانۍ موږ ته تاوان رسیږي، په زرو میلیون تاوان رسیږي. که موږ د دغه دربدرۍ سره مخامخ شو او زموږ انار ونوزي مو په زرهاو میلیون افغانۍ تاوان کیږو او دا اکثره د بزګر در اوږه کیږي، د زمیندار در اوږه کیږي، دغه تاجر د کمی خوا ورکي نقطوانی زمیندار سو.
د تازه میوې یو شمېر سوداګر وایي سلګونه موټره وچا او تازه میوه په موټرونو کې بار پاته ده او د خرابېدو په حال کې ده. د حبیب الله او عبدالباقي په نومونو د وچا او تازه میوې دوه سوداګرو ازادي راډیو ته وویل
مشتدی د لارې الکی دغه سیزن دی مشت فریج دی د سیزن سوروست مطلق د مو وعده ور سره کو چې کلار بندي دی کی مش دغه مخالفت نکوه. بیا دی دغه چا سره چې د پاکستان حکومت یې هر څوک چې دی دغه سره دی پر خپل سیاست پر خپل برابر باندې خپل خبره سره وکي نه زموږ د تجارت پر برابر باندې زموږ چاره کو نوم یو غوښت غواړي زموږ قوم وروره پېژم مسلمانان موږ سره ول دي زلم وسی په خپل وطن کې بیا موږ تاسې پرې ولس یو تاسې موږ پر سر لاس راتېر کړي تاسې ولې پرې موږ در بدار کوي نو موږ وروره بره دغه تر وس راته تېره ده سبا دغه د ولایت مختره دوکه سل یو که پنځه سوه یو یا به مو وژني یا به موږ لا راځه کوي.
د عبدالله په نوم د تازه میوې یو بل سوداګر وایي که لاره همداسې تړلې وي نو دوی ته به درانه مالي زیانونه واړوي چې جبران به یې کلونه کلونه وخت واخلي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوو د فصل تر خلاصېدو پورې د سپین بولدک لار د سوداګرو پر مخ پرانیزي
او موږ دلته هغه څاڅکي در وخته چې یا د بارانو وخت دی یا د یخو وخت را روان دی هغه سره موږ اتلس ورځې وخت لرو، نور وخت نه لرو. که دغه لار ژر تر ژره د صحیح لانه چې د اتلس ورځې مسیرې شي دا ټول کندهار او دا معاملګر ټول تباه کېږي او تباهي بیا داسې چې کندهار باغوالا او معاملګر به هم په غټ جنجال او فساد کې سره واقع شي، ځکه چې باغوالا پیسې ځنې غواړي او سوداګرو ته معنا دا مالونه دلیا یا ورسته سوی یا په خرڅو کې ولاړه پیسې نه شي ورکولی، نو دا یو غټ مشکلات یو غټ تکلیف میدان ته راځي.
د کندهار ولایتي چارواکو د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې د تړل کېدو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې لارې د افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند له امله بند کړې ده.
د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډلهییز امنیت تړون یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د افغانستان روسي تحولات د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ سبب شوي دي. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یوه مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان له لارې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره به په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه ترمز سرحدي ښار ته ورسیږي. څو تنه افغان ښځې چې د اروپا پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په روسي لس کې راغلي ټاکل شوې چې راتلونکي پنجشنبه د سخروف جایزې د ګټونکو په توګه اعلان شي. د ماین پاکۍ یوه موسسه وایي په لس کلونو کې به افغانستان له ماینونو څخه پاک کړي. په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد او د هغه وراره وژلی دی. او د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی وو کشف او ضبط کړی دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د طالبانو له راتګ څخه وروسته په غزنی کې یو شمیر بازارونه له کلونو بندېدو